بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او ات اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوښ شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې 14 د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول 29 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 3 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د شهید قاسم سلیمانی او په لویدیځه آسیا کې د مقاومت پیاوړتیا او لوړتیا تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورئ. د خبرونې په دوام کې ایران د اونۍ په هنداره کې نومې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د سردار سلیمانی د شهادت د کلیزې په هکله یو ځانګړې وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل ووسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن له ترهګرۍ سره د مبارزې د نړیوال اتل سردار سلیمانی د شهادت دویمه کلیزه لمانځله کیږي. د ایران او عمان خارجه وزیرانو د ټلیفون پر مټ خبرې ترې وکړې. طالبانو د پاکستان سرحدي کونډتار شلولې او د کابل خلکو یو ځل بیا د امریکې خلاف مظاهرې وکړې. اوس هم د خبرونو تفصیل. نن د جنوري د میاشتې 3 نیټه د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شهادت کلیزه ده. سردار قاسم سلیمانی او د حشد الشعبی په نامه د عراق د ولسی مبارز ځواک مرستیال ابو مهدی المهندس او د هغوی یو شمیر ملګري د 2000 کال د جنوري د 3 نیټې د پېشمنۍ په وخت د بغداد له هوایی ډګر سره نږدې د امریکې د ترهګرو او تیریګرو ځواکونو په هوایی حمله کې شهیدان شول. د مقاومت سید الشهدا سردار سلیمانی په خپل برکتناک ژوند کې د اسلام د لخکر د کومندان په توګه ملیتونو ته له توجه پرته د اسلام او قرآن د لوړاوي په موخه د مظلومو ولسونو د ملاتړ په لاره کې هلې ځلې وکړې. شهید سلیمانی همداشان د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک د کومندان په توګه په عراق او سوریه کې د داعش ترهګرې ډلې په نابودولو کې مهم رول درلود او څو کاله یې په دغو هیوادونو کې د ولسي مبارزو ځواکونو په برابرولو سره خلکو ته آرامښت او امنیت ډالۍ کړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د سردار سلیمانی له شهادت وروسته په یو پیغام کې ویلی وو، د دنیا له شیطانانو او اشرارو سره د مبارزې په ډګرونو کې د کلونو له مخلصانه او باتورانه مجاهدت او له ډیرو کلونو راهیسې د خدای په لاره کې د شهادت له آرزو وروسته ګران سلیمانی بالاخره دغه لوړ مقام ته ورسېد او د هغه وینه د ډیرو سخت زړو انسانانو په لاس توی شوه. د جنرال قاسم سلیمانی لور زینب سلیمانی بیګا د پلار د شهادت د دویمې کلیزې په دستورو کې وویل، اوخ کې او غمونه به د امریکایانو له منګولو د عراق په خلاصېدو سره په خوشاله بدل شي. د ډګر جنرال سردار قاسم سلیمانی لور په دغه دستورو کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د شهید سلیمانی او شهید المهندس د وینې بدل اخیستل لري نه دي زیاته کړه. سردار سلیمانی د زړه له تله له عراق سره مینه درلودله او د یو پیاوړي عراق په فکر کې وو. میرمن زینب سلیمانی هم همداشان د عراق د ولسی مبارز ځواک حشد الشعبی مرستیال مشر ابو مهدی المهندس یو اتل او قهرمان وباله او ویل چې هغه خپل ټول ژوند د عراقی ولس د ازادۍ او له دښمنانو سره په مبارزه کې تیر کړ. په دغه دستورو کې د ابو مهدی المهندس لور منارا جمال المهندس هم له امریکې او د سعودي رژیم له واکمنانو په غچ اخیستو باندې تاکید وکړ. په دغه دستورو کې چې بیګا د عراق د لسګونو زرو خلکو په ګډون تر سره شوې د ایران او عراق ملی ترانه هم خپرې شوې. زرګونه عراقیان د شهید سلیمانی د شهادت په ځای کې راغون شول. د عراق زرګونه تن خلکو د بغداد د نړیوال هوایي ډګر په لاره کې د شهید سلیمانی د ټیرور ایدو ځای ته په ورتګ سره په همدې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ. زرګونه عراقیان له پرون مازیګر څخه د مقاومت د قومندانانو د شهادت د ځای په توګه د بغداد د هوایي ډګر سړک ته په ورتلو وو او ټوله شپه یې هلته تیره کړه. دوه کاله مخکې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکې د ترهګرو ځواکونو په هوایي برید کې د سردار سلیمانی او ابو مهدی المهندس د ټرور کېدو ځای ته د عراق له مختلفو سیمو څخه د دغو شهیدانو د وفادارانو مینوالو ډک ګاډي له پرون مازیګره په ورتلو وو او هلته یې په جوړو شوو دستورو کې په ګډون سره ټوله شپه تیره کړه. د هوایي ډګر په لارې باندې سلګونه حسیني موکبونه هم لګول شوي دي او په خوراک څښاک سره یې د دغو دستورو د ګډونوالو میلمستیا وکړه. پر عراق سربیره د ایران په اسلامي جمهوریت، افغانستان، پاکستان، هندوستان او د نړۍ په نورو ډیرو هیوادونو کې هم د سردار سلیمانی او شهید المهندس د شهادت د کلیزې د لمانځلو دستورې روان دي. د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو ملګرتیاو د سیمې او نړۍ د بدلونونو په حق له ټلیفوني خبرې ترې او د نظر تبادله وکړه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د عمان د بهرنیو چارو له وزیر بدر بن حمد البو سعیدی سره په ټلیفوني خبرو کې د عمان بادشاه ته د ایران د ولسمشر د سلام پر رسولو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو پورې د اړوندو مختلفو مسایلو همداشان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو په بنیاد د سیمه ایزو کړکیچونو د هواري په حق له صلاح مشورې وکړې. د عمان خارجه وزیر هم د مسقط تهران د مثبتو اړیکو په قدرونې سره وویل عمان سلطنت تل د مختلفو بحرانونو د هواري په لړ کې د په خبرو اترو او مذاکرې باندې باور لري او د صلح په لاره ګام اخلي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. طالبانو د پاکستان سرحدي کندتار وشلوه. د افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ځواکونو د پاکستان لخوا په ګډه پوله لګول شوی اغزن تار خراب کړی دی. تسنیم خبری اژانس لیکلی چې د ډیورنډ پر کرخه د لګول شوی حصار په سر له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو د لانجې په دوام کې طالب وسلوالو پرون یو ځل بیا د پاکستانی پوځیانو لخوا لګول شوی سرحدي کندتار او حصار خراب کړ. طالب ځواکونو همداشان په نیمروز ولایت کې د پاکستانی پوځیانو د سرحدي اغزن تر په راغونډولو سره په دغه ولایت کې د پوځي اډې د جوړولو مخه ونیوله. طالبانو دوه اونۍ مخکې هم د ختیځ ولایت ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو لخوا جوړه شوې سرحدي کلایا ورانه کړې وه. په عین حال کې د افغانستان په سویل کې د طالبانو د موقته حکومت امنیتي کمانډانانو ویلي چې د طالبانو څخه باندې سلطنه روزل شوی ځواکونه له پاکستان سره د ډیورنډ د پولي په اوږدو کې د جنوبي سرحدونو د امنیت د ساتنې لپاره ډیر شي. مولا برادر اخوند 2022 کال د هیلو خپلواکۍ او پرځان بسیاینې کال وباله. د طالبانو د رئیس الوزرا د ړومبي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند مطبوعاتي دفتر د 2022 میلادي کال پیل افغانستان ته یو خ پیل ګڼلې ده. تان خبری سایت لیکلی چې له دغه دفتر په خبره شوی لند پیغام کې راغلی چې د 2022 میلادي کال پای او د 2022 کال د افغانستان په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهم او اساسي کال ده. د ملا برادر اخوند د دفتر په دغه پیغام کې راغلی دی. په 2023 میلادي کال کې د افغانستان مجاهد او په دین او هیواد مین ولس د زیاتو ځانی او مالی قربانیو په پایله کې د امریکای شل کلن نیواک ختم کړ او د نړۍ لوی زبرځواک ته شرمونکې ماته ورکړه. د ملا برادر اخوند د دفتر په پیغام کې زیاته شوې چې 2023 کال به د افغانستان لپاره د هیلو خپلواکۍ او پر ځان بسیاینې کال وي. په پیغام کې په دې اړه د کوم مشخص پلان یادونه نه ده شوې چې ملت ته د داسې نیکمرغه کال د لرلو په اړه ډاډ ورکړی شي. البته په دغه پیغام کې برادر اخوند ویلی دي چې انشاءالله دغه کار به وشي. دا پیغام په داسې حال کې دی چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې 40 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخامخ شوي دي. 3 میلیونه خوارځواکې ځپلي ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي او د وچکالۍ، کورونا وایرس او نورو ګواښونو د زیاتېدو له کبله د وضعیت د لا خرابېدو اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د کابل خلکو د امریکای خلاف مظاهره وکړه. په کابل کې یو ځل بیا هم لزګونه کسانو د امریکایي بندیزونو په وړاندې لاریون کړی دی. د کابل لاریون کوونکو وویل چې امریکا د زر تر زره پر افغانستان اقتصادي دباوونه او لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي او پرېږدي چې افغانان خپل هیواد په خپله جوړ کړي. لاریون کوونکي وایي د امریکې د بندیزونو له امله په افغانستان کې اقتصادي وضع ترنګله شوې او دلته روان کاروبارونه او سوداګري له ستونزو سره مخامخ شوي دي. هغوی له نړیوالې ټولنې څخه په رسمیت د طالبانو د لنډمهاله حکومت د پیژندلو غوښتنه هم وکړه. یاد دی وي چې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړي او په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. د افغانستان له شماله جنوب ته تلونکې لوی لاره بند شوه. د سالنګ په لوی لاره د سختې واورې د ورېدو له امله د افغانستان له شمال نه جنوب ته تلونکې دغه ډېره مهمه ارتباطي لاره د غټو ګاډو لپاره بند کړی شوه. د افغانستان د لارو د ادارې مسؤلانو پرون وویل چې د سالنګ په لوی لاره د سختې واورې او طوفان په وجه دغه لاره تر بلې خبرتیا پورې د ټرکونو او ټریلرونو په شان د درنو ګاډو لپاره بند کړی شوې ده او یوازې واړه او شخصي ګاډي د پوره تجهیزاتو په لرلو سره په دغې لارې د تګ راتګ اجازه لري. د غټو او باري ګاډو لپاره د سالنګ د لوی لارې په تړل کېدو سره د افغانستان مختلفو سیمو ته د ضرورت د شیانو انتقال هم بندیږي او دا اندېښنه شته چې د افغانستان د مختلفو سیمو خلک د ضروري موادو په تېره بیا د خوراکي او درملیزو توکو د کمښت له امله له ستونزو سره مخامخ شي. طالبان په افغانستان کې د نشایانو درملنه کوي. واکته د طالبانو له رسیدو راهیسې په نشایزو توکو روغ دي زرګونه کسان د درملنې په موخه د افغانستان په درملیزو مرکزونو کې داخل کړی شوي دي. د طالبانو د موقته حکومت د روغتیا وزارت چارواکو پرون وویل چې په تیرو 4 میاشتو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې 6,990 تنه په نشایي توکو روغ دي کسان معلوم کړی شوي او د درملنې او د نشې د پرېښودو په موخه درملیزو مرکزونو ته معرفي کړی شوي دي. په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنې مخکې به په نشې د اخته کسانو درملنه زیاتره په پرایویټ کلینیکونو کې کېدله. په افغانستان کې دغه ډول تقریبا 4 اتیا مرکزونه وو چې لا زیاترو سره د نړیوالو مرستندویه ارګانونو لخوا مرسته کېدله، خو اوس معلومه نه ده چې له افغانستانه د امدادي ارګانونو په وتلو سره دغه ډول څومره مرکزونه فعال دي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ش شهید قاسم سلیمانی او پلوی دی زاسیا کې د مقاومت پیاوړتیا او لوړتیا. ګران دوستانو دا زمنګ د سیاسي تفسیر عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. یو هغه مهمه موضوع چې د شهید جنرال قاسم سلیمانی په باب موجود ده، په لوی دی زاسیا کې د مقاومت د موقعیت په پیاوړتیا کې د هغه رول دی. ل اسرائیل سره مبارزه، ل سلطه سره ډغره وهل، د استکبار نفی کول، ل استبداد سره مبارزه، عدالت غوښتنه، حق غوښتنه، صلح غوښتنه، عزت غوښتنه، اقتدار او خپلواکي، معنویت او مصلحت پالنه په لویدیځه آسیا کې د مقاومت مهمې ځانګړنې دي. په تیره یو لسیزه کې د مقاومت چورلیز د بقا لپاره نه، بلکې په لویدیځه آسیا کې د خپل موقعیت د پیاوړتیا او لوړتیا په موخه او په عین حال کې د دغو ځانګړنو د پوره کېدا عمل وکړ. په حقیقت کې په تیرې یوې لسیزې کې د مقاومت په مقابل کې دښمنانو یرغلیز کړچار درلودلې، او دا چورلیز د دښمنانو په مقابل کې یو مخنیوونکې او دفاعي کړچار و. امریکا له خپلو عربو متحدانو او صهیونیستي رژیم سره یو ځای له 2011 کال څخه د سوریې د کمزوري کولو او د دغه هیواد د نظام د بدلولو اقدام وکړ. د سوریې د ټاکلو اصلي علت هم دا و چې دغه هیواد د مقاومت د چورلیز په دایره کې دی، او د امریکا او د هغې د متحدانو هڅه هم د دغه چورلیز د دړي وړي کېدا لپاره وه. هغه څه چې له یوې لسیزې وروسته یې وینو په لویدیځه آسیا کې د مقاومت د موقعیت پیاوړتیا او لوړتیا ده، چې شهید جنرال قاسم سلیمانی په دغې مهمې بریا کې ډېر لوی او یو ډول اصلي رول لرلی دی. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او پخوانی قومندانو د سیاسي او امنیتي چارو شناندي او فعال حسین کنعانی مقدم وایي، د سردار سلیمانی یو شخصي ځانګړنه د هغه پوځي نبوغ او له ستراتیژیک تفکر څخه برخمنوتیا وه. د امریکا یو ریټایر جنرال او د ترهګرۍ اطلاعاتو او د دغه هیواد د ملي امنیت یو شناندي مارک هرټلنګ هم وایي، قاسم سلیمانی یو تاکتیکي قومندان او ستراتیژیک نابغه و. د جنگ په ډګرونو کې دغه پوځي نبوغ له شهید قاسم سلیمانی یو بریالی او غوره کمانډان جوړ کړی و. شهید سلیمانی په سوریه کې په میدانی شتون سره او په دغه هیواد کې د مقاومت د ډلو پر رامنځته کولو سره د دې خنډ شو چې ترهګر او د هغوی په لویدیزی ایبری، ترکی او عربي څلور اړخیز چورلیز کې د متحدانو او د سوریه په جغرافیا کې خپل موخو ته ونه رسیږي. او نن سبا نه یوازې د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ساتل شوې ده، بلکې د دمشق سیاسي نظام هم د ترهګرو په مقابل کې برلاسه شوی دی. د مقاومت دښمنانو دغه چورلیز ته د گزار ورکولو لپاره د عراق په شمول له مقاومت سره په نورو نږدې هیوادونو کې د ترهګرۍ د پراختیا کړچار ته مخه کړې وه. په حقیقت کې هڅه وکړه چې ترهګري د سوریې له جغرافیا وباسي او لبنان، عراق او حتی ایران ته هم ورسوي. یوه هغه ستراتیژي چې شهید سلیمانی د دښمن له دغه کړچار سره د مقابلې او ورته د ماتې ورکولو لپاره په وړاندې درلودله، د مقاومت چینلایز کول وو. د مقاومت د چینلایز کولو یا د پراخولو د ستراتیژۍ په لړ کې په مختلفو هیوادونو کې د دغه چورلیز په غړو کې جغرافیایي پیوند رامنځته شو. د دغه ستراتیژۍ آوټپوټ یا نتیجه دا وه چې د مقاومت له غړو په تیره بیا د عراق او سوریې دفاع په دغو هیوادونو کې د ډېرو ډلو ټپلو ته محدوده نه شوه. په حقیقت کې شهید سلیمانی د مقاومت د یو غوره قومندان په توګه د دغه چورلیز له نورو قومندانانو سره په مرستې سره وتوانېده چې د مقاومت د چورلیز مختلفې کړۍ وصل کړي، او د سپینې ماڼۍ سره نږدې یوه نظریه وړاندې کوونکې براین کارټس په تعبیر جیو پالیټیک مقاومت راوپنځوي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي وړګرځیدلې وي، دوستانو parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس، او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل اډرسونه هم یاد ساتئ. د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ
پاڼه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ، یا دوشنبه، د 1400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 14مه نېټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جماد الاول یا دریمې خور له 9 او د 2022 میلادي کال د جنورۍ له 3 نېټې سره برابره ده. یولس سوه 1 کاله پخوا، د 315 هجری قمری کال د جماد الاول په 9 نیټه، د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف دوهم خاص نائب محمد بن عثمان سعید عمری له نړۍ څخه سترګې پټه کړې. هغه د خپل پلار له وفات وروسته په 1215 هجري قمري کال کې د هغه حضرت د لومړي خاص نائب عثمان بن سعید له وفات وروسته دې مقام ته ورسید. محمد بن عثمان د خپل پلار په شان د پیغمبر اکرم د اهل بیتو د باور وړ وو، او د امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف د نیابت د 40 کلونو په اوږدو کې د عباسیانو د سخت تیو سره سره په ښه توګه خپلې دندې او خلکو ته د هغه حضرت د پیغامونو رسولو تر سره کړل. هغه په فقه کې کتابونه هم لیکلي چې کتاب الاشربته اشاره کولی شو. د ویلو ده چې امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف د خپل بزرګوار پلار د شهادت له وخته په غیبت سخرا کې و، چې په دې موده کې یې 4 نایبانو یو په بل پسې له خلکو سره د دوی د منځګړې او واسطې په توګه فعالیت کاوه. خو له 324 هجري قمري کال وروسته د حضرت مهدي جل الله غیبت کبرا پیل شو، چې په دې موده کې کوم خاص نایب وجود نه لري. یوسل 1400 کال وړاندې، د 1299 هجری قمری کال د جماد الاول په میاشت کې عرب شاعر او ادیب عبدالباقی بن سلیمان فاروقی وفات شو. هغه لزبانی څخه د خکلو شعرونو په ویلو سره په دې برخه کې خپله وړتیا په ډاګه کړه. عبدالباقی د اسلام د ګران پیغمبر د اهل بیتو یو لیوال وو، او دغه دوستی او مینه د دې مسلمان شاعر په شعرونو کې تر سترګو کیږي. عبدالباقی د اسلام د ګران پیغمبر د اهل بیتو پستایلو کې څو کتابونه لري چې الباقیات و سالیات ته اشاره کولی شو. درو دیرش کاله پخوا، د 1416 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 14مه نېټه، د مارکسیزم پرېښودو او اسلام ته د بلنې په اکله د پخوانی شوروي وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف ته د ایران د اسلامي انقلاب دارواخات مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تاریخي پیغام ابلاغ شو. ګورباچوف ته د امام خمینی د خطاب ته دغه تاریخي پیغام په یوه برخه کې لیکل شوی: پکار دی چې حقیقت ته مخه کړې. ستاسو د هیواد اصلي ستونزه د مالکیت، اقتصاد او ازادۍ مسله نه ده، بلکې ستاسو ستونزه په خدای باندې د حقیقي اعتماد نشتوالی دی. همغه مشکل چې لویدیز یې هم بې اخلاقۍ او بندون ته ورکاژلی او یا به یې راوکاژي. ستاسو اصلي ستونزه له خدای او د کایناتو او خلقت له سرچینې سره بیهوده او اوږدمهاله مبارزه ده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د خپل پیغام په پای کې یادونه وکړه: ټولو ته روښانه ده چې له دې وروسته به کمونیزم د نړۍ د سیاسي تاریخ په موزیمونو کې لټوو، ځکه چې مارکسیزم د انسان هیڅ کومه حقیقي اړتیا نه پوره کوي. امام خمینی بیا ګورباچوف ته سپارښتنه وکړه چې له تا غواړم چې د اسلام په اکله په جدي توګه تحقیق او پلټنه وکړې، او دا ستا ته د اسلام او مسلمانانو د اړتیا په وجه نه، بلکې د اسلام د لوړو او نړیوالو ارزښتونو په لړ کې دی چې د دغو ولسونو د سوکالتیا او ژغورنې سبب ګرځېدلی او د بشریت د اساسي ستونزه ګډه پرانستې شي. او لننه 2 مخکې، د 1400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 14مه نېټه، د داعش پر ضد د اسلام سرلوړی جنرال او د ایران یو ویاړمن قومندان حاج قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکایي چورلکو په ترهګرو او غلیمانه برید کې شهید کړای شو. شهید قاسم سلیمانی د 1315 مریسکال د کب د میاشتې په 6 نیټه د ایران د کرمان ولایت په یو غرنیز کلی کې زیږیدلی و. قاسم سلیمانی په هغه ماشومتوب کې له رغاوونکو او پراختیایي چارو سره دلچسپي درلود. هغه په 12 کلنۍ کې د لومړنیو زده کړو له بشپړولو وروسته خپل زیږنځای پرېښود او په کرمان ښار کې یې د ودانیو د جوړولو کار ته مخه کړه او په دغه کار کې یې ډېر ژر پرمخ تګ وکړ.
ایران په تیره اونۍ کې
ډېر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدي
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ایران په تیره اونۍ یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په پیغامونو کې د حضرت مسیح علیه السلام د زوکړې د مبارکۍ ویلو په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې په نیم میلادي کال کې د ابراهیمي دینونو په اخلاقي فضایلو په تمسک او د دولتونو د ګډو هلو ځلو په رڼا کې له نړۍ سختیانې او مصیبتونه ختم سي. د خپلو حقوقو په احقاق کې د ملتونو مقاومت او پایداری نتیجه ورکړي او د مسیح د ژمنې او زیرې په اساس په ځمکه د پالونکي د صالحو بندگانو حکومت په اړه الهي مشیت واکمن او بشریت وژغورل سي.
عزیزانو، تیرونی د زیارت په ورځ د 1318 کال د مرحوم د میاشتې د نهمې په لاریون کې د ایراني ولس د خود جوشه او حماسې شتون ورځې سره برابره وه. د مرحوم نهمې نیټه د ولس بصیرت، خپلواکۍ او عزت سمبول ده چې د انقلاب د ایډالونو او اسلام د اصولو د ساتلو لپاره تر خپل ځانه درېدلی دي. ویلی شو چې د مرغومین همه په شیطانی جنود د الهی جنود د غلبې ورځ ده. د شواهد او مستنداتو په اساس سفارتونو او رسندویو د بلواګانو په هدایتولو او ملاتړ کې رول درلوده. خو د مرغومې د نهمې نیټې په لاریون کې د خلکو اشورای شتون د ایراني ملت د بصیرت، خپلواکۍ او عزت په سمبول بدل شو.
تیرونه پویانه کې د مذاکراتو اتم پړاو تر سره سو. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان څلور جمعیو ډلې هیوادونو سره د خبرو اترو د بهیر په اړه وویل خبرې اترې په ښې لارې کې دي او مهمه دا ده چې مشترک او واحد متن لرو. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه د ایران خبرو اترو کوونکي ټیم په دغه متن تمرکز کړی دی او مقابل لورو هم د هغو موضوعګانو په اړه چې اختلافي دي تمرکز کوي. د ایران خارجه وزیر جوته کړه که مقابل لوري په اوسني پړاو کې خبرو اترو ته په ښه نیت سره دوام ورکړي نو ښې موافقې ته رسېدا د ټولو لورو لپاره شونې ده او دا هدف پوره کولی سو.
د ایران د قضایی قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د سردار شهید سلیمانی د ترور د دوهمې کلیزې په دورشل کې جوته کړه. په عراق کې د جرم د ترسره کېده د هیواد په توګه قضایی دوسیه جوړه شوې ده او د تهران د انقلاب او عمومي څارنوالۍ د نړیوالو چارو په محکمې کې هم یوه بله کیفری دوسیه جوړه شوې ده او دوو هیوادونو په دغه جنایت د رسیدګۍ لپاره د ګډ تحقق کمیټې جوړه کړې ده. سردار شهید قاسم سلیمانی د 2000 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه په داسې حال کې چې د عراق د رسمي چارواکو په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و، د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د امریکایي ترهګرو او تیرګرو ځواکونو په هوایی حمله کې د عراق د الحشد الشعبي د ولسي ځواک له مرستیال مشر ابو مهدي المهندس سره د اتو نورو کسانو سره یو ځای شهید کړی شو. کاظم غریب آبادی همداراز ویل په بغداد او تهران کې د عراق او ایران ترمنځ دوه ګډې حقوقي غونډې ترسره شوې دي. د ویل له دریمې غونډې وروسته به چې په بغداد کې به ترسره شي د دوسیه به د تهران محکمې ته ولیږل شي. د غریب آبادی په وینا د دغه بهیر په تعقیبولو کې تازه درې پاڼیز مستندات د دوسیه د شکمنو او تورونو معلومات پکې شامل دي. عراق لوري ته ورکړل شوی او عراقی لوري هم د دوسیه د تورونو په اړه معلومات ایران ته ورکړی دي. د همداراز د خبرې په کولو سره چې درې هیوادونه په سیمه کې او درې هیوادونه هم له سیمې بهر د شهید سلیمانی او ابو مهدي مهندس د ترور په دوسیه کې ښکیل دي. زیاته کړه د دغه ترهګر اقدام بیرغوال د امریکا رژیم دی چې سبب شوی د دوسیې د تورونو زیات شمیر امریکایان وي. د ایران خارجه وزارت هم د شهید قاسم سلیمانی د شهادت د دوهمې کلیزې په دورشل کې په خپله ټویټر پاڼه کې د یوه فلم په خپرولو سره جوته کړې ده. د امریکا د ولسمشر په نیغ په نیغه حکم سره د سردار سلیمانی ترور د دولتي ترهګرۍ ښکاره بیلګه ده. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیبزاده هم د ګل یا دوشنبه په ورځ په خپلو ونیز کانفرانس کې د سردار سلیمانی د ترور د دوسیه کې د ترسره شویو اقداماتو په سپړلو سره په هغه کې په هغه کس ترهګر حمله چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړنۍ کرخه کې و دوه ګونې معیار او له ترهګرۍ سره د مبارزې د مدعیانو د دروغ ویونکو یوه نښه بلل کیږي.
د عراق د بصرې او ایران شلمچې اورګاډي کرښې د اجرا تفاهم لیک لاسلیک کېده. هغه خبرو چې تېره اونۍ بغداد ته په خپل لومړي سفر کې د ایران د لارو او ښار جوړونې وزیر رستم قاسمی لخوا اعلان شو. دغه د تفاهم یادداشت د عراق دولسمشر لومړي وزیر او ترانسپورت وزیر سره له کتنې وروسته لاسلیک شو. دغه تفاهم لیک یو مشخص وخت لري او د دغې موافقې یوه ماده دا ده چې موږ په راتلونکي یوه میاشت کې عملا اجرایي عملیات پیل کړو. د اسلامي ایران د اورګاډي شرکت او د عراق د اورګاډي شرکت په ګډه دغه پروژه اجرا کوي او په دوو میاشتو کې به ګډ شرکت جوړ کړي. د دغه تفاهم لیک په اساس ایران په اړوند سین د یوه پل د جوړولو او عراقي لوري هم له شلمچې پولې تر د بصرې د اورګاډي اډې پورې د یوه 2 کیلومتر اورګاډی په جوړولو ژمن سوی دی. دغه پروژه به یو ستر بدلون وي. د شلمچې او بصرې د اورګاډی د کرښې په تکمیل سره به د ختیځ او لویدیځ د ریلي ترانزیت یو کوریډور رامنځته سي چې د مدیترانه سمندر تر غاړو اوږدیږي او له عراقه له تیرېدا وروسته سوریه او لاذقیه بندر ته رسیږي.
عزیزانو، تیرونی په تهران کې د ایران او عمان د ستراتیژیکو سلامشورو د ګډې کمیټې د غونډې اتم پړاو ترسره شو. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال علي باقری کنی او د عمان د خارجه وزارت د ډیپلوماټیکو چارو مرستیال شیخ خلیفه الحارسي په دغه غونډه کې په دوه اړخیزو موضوعګانو سربیره د ویانا د خبرو اترو په شمول د بیلابیلو نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو په اړه په یمن کې د کړکېچ د سیاسي حل پر ضرورت خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم له الحارسي سره په کتنه کې له ګاونډیانو سره د اړیکو د پراختیا د ایران دولت د بهرني سیاست لومړیتوب وباله. امیر عبداللهیان د ایران د ګاونډیانو ترمنځ د عمان د ځانګړي ځای په یادولو سره د خپلو اړیکو په سویه کې د تجارتي اړیکو د اندازې د لوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو په هلو ځلو ټینګار وکړ. ایران خارجه وزیر هیله څرګنده کړه چې د سیمې د ټولو هیوادونو په تیره بیا د ایران او عمان په هلو ځلو سربیره په یمن د بحرین ختمېدو لپاره ضروري زمینې برابرې شي. د عمان د خارجه وزارت مرستیال هم د یمن د بحران ژر تر ژره ختمېدو لپاره د هیلمندۍ په څرګندولو سره وویل عمان د سیمه ییزو مشکلاتو د کمېدو لپاره له سوله ییز ایډیاګانو او خبرو اترو څخه ملاتړ کوي. ایران او عمان په دغه موضوع کې ګډ نظر لري چې په نویو نړیوالو شرایطو کې د سیمې د مسایلو په اړه خبرې اترې او سلام مشورې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم له رامنځته کولو سره مرسته کوي.
ایزانو د دې خبرونه وخت باندې ځای کې پای ته ورسېده.
نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
د زړونو سردار
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د زړونو سردار ترنوان لاندې د مقاومت د سرلوړي شخصیت شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیز په مناسبت د ځانګړې لړۍ لشپګمې او وروستۍ برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، په دې نننی پروګرام کې غواړو چې د اسلامي مقاومت د بهیر لپاره د سردار سلیمانی د میراث په اکله در سره وژغیږو او د مقاومت په جبهه کې به ساری رول درته بیان کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملا ووسی.
د اسلامي مقاومت چورلیز د ایران د اسلامي انقلاب لبریالي توب او رستا د انقلاب دستر مشر حضرت امام خمینی لخوا را منسته شو او خپل اصلي هدف یې د استکبار او صهیونیزم د سلطې لمنګلو د قدس شریف ازادي اعلان کړه. د مقاومت دغه چورلیز چې ورسته بیا د مقاومت چپ جبهه بدل شو په عراق، سوریه، لبنان او نیواکی فلسطین کې او په دا ورستیو کې په یمن کې د سیاسي او پوځي ډلو په جوړېدو سره لا حقیقي څېره وموندله. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک میړانی او باتور کماندان حاج قاسم سلیمانی یوازې یو پوځي کماندان نه و، بلکې د مقاومت د چورلیز سمبول و.
لمستکبر امریکی او صهیونیزم سره په مبارزه کې د مقاومت د جبهه په بریاو کې د دوی مهم رول سبب شو چې په عراق او سوریه کې د داعش د خپل اندینومول شوی خلافت لمنځه لاړ شي او حاج قاسم سلیمانی په نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزه د یو مثال په توګه پاتې شي.
سعودی عربستان، امریکا او صهیونیستي رژیم هڅه کوله چې د مقاومت چورلیز لمنځه یوسي. په دې وجه یې تکفیری او ترهګری ډلې جوړې کړې چې لبنان، سوریه او عراق ټوټې ټوټې کړي. خو سردار قاسم سلیمانی د مقاومت د لیکې د هیوادونو د حاکمیت او مځکني بشپړتیا په دفاع او د هغوی د امنیت په تامینولو سره د دغو تیرېګرو ډلو په وړاندې ودرېده او پرې نه ښودل چې دښمنان خپلو سپیرو هدفو ته ورسیږي چې په سیمه کې د مقاومت د چورلیز دړې وړې کول و. سردار شهید سلیمانی داسې مقتدر او بانفوز قمندان و چې په خدای تعالی باندې په توکل او د اهل بیت علیهم السلام په توسل او د مقاومت په جبهه کې پر ځان د باور او عزتمندۍ د روحیې په رامنځته کولو سره وتوانېده په دوو لسیزو کې په عراق او شام کې د سلطې او استکبار د چورلیز نفوذ او د تکفیری بهیر د ودې مخه ونیسي او په سیمه کې او ورپسې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د مقاومتي ډلو لپاره سیمه ایز امنیت برابر کاندي. ایثار او سرشندنه، مخلصانه جهاد، له شهادت سره مینه او په اول لیکه کې له دښمن سره مقابله د شهید آج قاسم سلیمانی له مهمو ځانګړتیاو څخه و. سردار سلیمانی د سوچه محمدی اسلامي د څیرې په خودلو سره په عمل کې ثابته کړه چې حقیقي اسلام له امریکایي اسلام سره چې سیمه ییز نمونه د داعش اسلام و هیڅ سمون نخوري. د شهید سردار سلیمانی هم دغه شخصیتی ځانګړنې لامل شوې چې هغه د اسلامي نړۍ د ځانګړي شهید او د مقاومت د سردار په توګه وپیژني او معرفي شي.
ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی د سلطې له نظام او نړیوال ظلم سره د مبارزې سیمبول و. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی په 1994 لمریز کال کې د ایران او امریکې ترمنځ له ایټمي مذاکرات وروسته ویل، صهیونیس رژیم به راتلونکي 15 کلونه ونه ویني انشاءالله چې تر راتلونکو 15 کلونو به د خدای په فضل او توفیق سره په سیمه کې د صهیونیس رژیم په نامه کوم سیز پاتې نشي. دا جمله د مقاومت د چورلیز پریکنده باور او د اسلامي نړۍ ملاتړې ده. د سیمې د سیاسي حالاتو له څېړنې له ورایه ښکاري چې د مقاومت چورلیز د معظم رهبر د بیان کړي ارمان عملي کېدو ته څومره نږدې شوی دی. سردار سلیمانی تل د داسې اسلام منونکی و چې د نړۍ زورېدلو ته قدرت او عزت او وقار ورکاندي او ظالم مستکبران او بدماشان د قدرت له څوکې را کوز کړي. دوی به په هر حال کې د هغو مظلومانو او زورول شوو خلکو دفاع کوله چې د دنیا غواړو د لالچ په بند کې گیر شوي وو او هر چرته به چې کوم مظلوم لیده نو خپله دنده به یې ګڼله چې مرستې وکاندي. د شهید سلیمانی یوه ډیره تاریخي وینا هغه وه چې د شهید حججي د شهادت د تسلیت په پیغام کې یې کړې وه او فرمایلی وو، د حضرت ابا عبدالله علیه السلام د لارې د دې ګران شهید په پرې شوې مرۍ قسم خورو چې په اسلامي نړۍ کې د راوتلې دغې ملعونې شجرې له تعقیبونې او د دغې خطرناکې غدې د ورستي کس تر نابودونې پورې به غلي کې ننو. هو، د شهید سلیمانی دا اقتدار او دوراندیشی د شهید حججی د شهادت په مناسبت د دوی په وینا کې په ډاګه څرګنده ده چې ژمنه وکړه د شهید حججی د وینې بدل له دریو میاشتو نه په لږه موده کې د داعش د ختمېدو له اعلان پرته بل څه نه دي او همداسې هم وشول.
د اسلامي انقلاب د تفکر او د مقاومت د چورلیز او د سیمې د هیوادونو د باثباته کوونکې مقاومت د چورلیز د پراختیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د قاسم سلیمانی رول یو بې ساری رول و. په حقیقت کې د سردار سلیمانی په قومانده د مقاومت جبهې د مقاومت چورلیز د مقاومت په بهیر او بالاخره د مقاومت په اتحاد بدل کړی دی. سردار قاسم سلیمانی د مقاومت په چورلیز کې د هویت بخښنې، وحدت او چینل جوړونې درې اصول په نظر کې ونیول. پر دې اساس دوی د خلکو په منځ کې پر ځان باورې د روحیې په پیاوړي کولو سره د هغوی له اعتقادي او سیاسي ظرفیته ګټه پورته کړه او په وحدت او یووالي باندې په ټینګار سره یې ټول په یو بهیر راغونډ کړل او هغه هم د اسلام او د اهل بیتو علیهم السلام دفاع وه. شهید قاسم سلیمانی د مقاومت په چورلیز کې د یو مقتدر قومندان په توګه په یو اغیز شیندونکي شخصیت سره وتوانېده چې په دوو لسیزو کې په عراق او سوریه کې د استکبار د سلطې او د تکفیری بهیر د ودې مخه ونیسي او د ایران او په سیمه کې د مقاومت د ډلو لپاره سیمه ایز امنیت ډالۍ کړي. شک نشته چې د مقاومت د جبهې په برابرولو او منظمولو کې د سردار قاسم سلیمانی د مدیریتي قومندانۍ رول بې ساری و او حاج قاسم سلیمانی د سپاه قدس د قومندان په توګه کامیاب شو چې د عراق، سوریه او لبنان په قبیله ایزو ټولنو او همداشان په فلسطین کې په نفوس او اغیرشندنې سره د هغوی ترمنځ یو اتحاد او یو زړه توپ رامنځته کړي او د مقاومت جبهې ته وحدت ور وبخشي، هغه جبهې ته چې د استکبار او سلطې د نظام په وړاندې ودرېږي او پرې نږدي چې هغوی د خپلې انډیوال داعش ډلې په مرسته د دغو هیوادونو د ټوټې کولو په لړ کې خپلو سپیرو اهدافو ته ورسیږي.
د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د سپاهي پاسداران قدس ځواک او د اسلامي مقاومت جبهه وتوانېدله هم د ایران د اسلامي جمهوریت له سرحدونو د جنگ سیوری لري کړي او هم په نیواکي ټاټوبې کې صهیونیستي رژیم ته د گزار ورکولو لپاره یو خطر شي او دغه رژیم له سخت بندون سره مخ کاندي. شهید سلیمانی د قدس ځواک د بهرنیو عملیاتو په پوځي او سیاسي توانمنۍ کې د بدلون پر راوستلو سره د ایران او د مقاومت د چورلیز تر ځواک صهیونیست رژیم ته وښوده. د سردار سلیمانی او په سیمه کې د مقاومت د جبهې د سیاسي او پوځي ځواکونو او قماندانانو عالمانه تدابیر او شواروز هلې ځلې د داعش د ماتې خوړلو او د مقاومت د جبهې د بریالیتوب سبب شوې. د چارې د صهیونیستانو ویره او وحشت لاراو پاره وو او لامل شو چې هغوی د امریکایانو په مرسته د سردار سلیمانی د وژلو په تکل کې شي. په دې ابس هیله سره چې شاید د دغه مقتدر کماندان په ختمولو سره د مقاومت جبهه هم کمزوري شي. د قدس ځواک کماندان شهید حاج قاسم سلیمانی چې د بهرنیو رسنیو له نظره یو پیاوړی او په لویدیځ آسیا کې بانفوزه کس و او د مقاومت نړیوال مثال و، له شهادت وروسته یې هم د نړیوال مقاومت بهیر دوه چنده پیاوړی او مضبوط کړ. د سردار سلیمانی وحدت رامنځته کون کې شهادت نه یوازې د مخایمت د ځواکونو د لا زیات یو موټی توپ سبب شو، بلکې لامل شو چې په ټوله اسلامي نړۍ، لویدیځ آسیا او په پتمنو ولسونو کې امریکایي ضد احساسات لا زیات شي.
عزیزانو، د حاج قاسم سلیمانی د ترور پریکند نتیجه د یو سخت انتقام او بدل اخستلو لپاره د سیمې او لسیمې په وتلي پراخه جغرافیا کې د یوې نوې انرژي رامنځته کېدل وو، چې یو برخه یې په دې سیمه کې د امریکایانو د شتون خاتمه ګڼل کېږي. د انقلابي ځواکونو په بسیج کولو سره د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی پټې جاذبې له امریکا او صهیونیستي رژیم سره د جوړ جاړي نظریه بیخي له منځه یوړه، او په سیمه کې په یو ډول د امریکایي صهیونیستي پلانونو د اجرا خنډ شوه، او بالاخره مو هم ولیدل چې له عراق د امریکایي پوځیانو ستره برخه په ډېر بې شرمۍ سره ووتله.
ګلونه اوریدونکو، د شهید سلیمانی د شخصیت او د هغوی د شهادت د اثراتو په حق لمو زمونږ د ویناو شپږمه او ورسته برخه ووریده. په دې هیله چې استفاده مو ترې کړې وي، په همدې ځای له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
говорит Тегеран.